Radio. Radio Azadi.
جمعه دوری 15 مده اپریل دریمه دا آزادی راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. دا خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چې بر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له افغانستان نه د ناټو ځواکونو د وتلو په اړه یې کړې دي او وایي چې دا وتل به مشروط وي. څرنګه مشروط؟ تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر د پاکستان له لوی درستی سره د افغان سولې په تړاو خبرې وکړې او په نړۍ کې په کورونا داخته کسانو شمیر تر 1 میلیون لوړ شو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې پرون په کورونا ویروس د 99 مثبتو مواردو راپور ورکړل شو. له دې سره په دې ناروغۍ داخته کسانو ټوله شمیره 233 ته لوړه شوه. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار ازادي راډیو ته وویل پرون د کورونا ویروس 4 موارد 9 په کابل، 2 په پکتیا، 1 په کندهار، 1 په بغلان او 1 په دایکنډي کې ثبت شوه. له بلې خوا د هرات د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په هرات کې په کورونا ویروس د اخته کېدو 15 موارد تثبیت کړي دي. تمنا وایي چې له دې نویو پیښو سره په هرات کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیره 199 ته لوړه شوه. بل لور ته پرون په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله د یو بل ناروغ د مړینې راپور هم ورکړل شو. د دایکنډي د عامې روغتیا رئیس اسحاق علي درمان وایي یوې 15 کلنې مېرمنې چې پرون ناوخته یې ناروغي معلومه شوه تېره شپه په روغتون کې ساه ورکړه. د درمان په وینا دا مېرمن د میرامور ولسوالي اوسېدونکې وه. له ایران څخه هېواد ته راستنه شوې وه او د بډوډو او نورې ناروغۍ یې درلودې. افغان چارواکي وایي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې را روانې دي. د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش مشري کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک 100 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي کړي دي. د ښاغلي دانش مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې به په لومړي ګام کې هغو بېوزلو کسانو ته ورسېږي چې په ورځنیو کارونو بوخت دي.
کلن مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیره که این مردما
دی وی دا ټول خوراکي مواد او هغه کسانو ته به ورکړل شي چې ورځني کارونه یې درلودل او د ګرځبندیز له کبله زیانمن شوي. هغه کسان چې په کراچي او شان پلوري او د ټولنې محرومه طبقه ده. ښاغلی هدایت وایي چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې کمیټه به په نږدې ورځو کې په کابل او ولایتونو کې د دې مرستو د مستحقو کسانو فهرست برابر کړي. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. جمهوریت اسد په یو خبر پاڼه کې وایي چې د پاکستان لوی درستی جنرال جاوید قمر باجوا ولسمشر غنی ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټولو اړخونو په ګډون د یو پلاوي د ټاکلو مبارکي وویله او د دې خبرو د پرمختګ هیله یې وکړه. خو په خبر پاڼه کې په دې اړه د دې خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې همدار سره راغلي چې د شاغلي غنی او جنرال باجوا په خبرو کې د کورونا ویروس پر ضد د دواړو هیوادو د ګډې مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت مسایل هم شامل وو. په نړۍ کې په کووېډ-19 یا کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تېره شپه له 1 میلیون لوړ شو. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اپریل تر 2 نیټې پورې د دې ناروغۍ له کبله تر 50,000 زیات کسان مړه شوي دي. د دې پوهنتون څېړونکي باور لري چې په کورونا ویروس د اخته خلکو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو اصلي شمېر شایي تر دې ډېره لوړه وي، ځکه له یوې خوا بېلابېل هیوادونه د احصایو لپاره مختلفې طریقې لري او له بلې خوا هغه موارد چې په ناروغ کې خفیف علایم ښکاري نه شمېرل کېږي. د دې ناروغۍ د ټیسټ امکانات هم کم دي او په ځینو هیوادو کې خلک پټوي. د جانس هاپکنز پوهنتون د احصایو له مخې د کورونا ویروس تر ټولو زیات مثبت موارد د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې پرون له 26,000 واوښت، خو له دې قبله د مړیو تر ټولو لوړه شمېره چې 14,000 ته رسېږي نږدې شوې ده په ایټالیا کې ده. د ناټو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ د دې تړون له جګپوړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ناټو عمومي مشر یانس ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته دا اعلان وکړ. د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د محدودیتونو په لړ کې د ناټو په 20 کلن تاریخ کې لومړی ځل د دې ټلوالې غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. ستولتنبرګ وویل د غونډې ګډونوالو د امریکایي قواو له جنرال تاود والټر څخه چې اوس مهال د ناټو د هوایي ځواک د اډې قمندان دی وغوښتل چې د کورونا ویروس پر ضد مبارزې هڅې تنظیم کړي. داو خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په څو لویو ښارونو کې هوا حالات راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانډي ګراد په کچه 10 اټکل کړی دی. کابل اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 1.3، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.8، کندهار اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 23 او 24، مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 40 او 24، جلال آباد اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 23 او 24.
د هوا حالات فیروزی عزیزی وړاندې کړل. د خبرونه په دوام د ناټو د سرمنشي څرګندونې لرو چې وایي ک طالبان خپل ژمنې پر ځای کړي، ناټو ځواکونه بل افغانستان ووسی. ک طالبان د ژمنو په تر سره کولو کې پاتې راشي، ناټو به هم ځواکونه په افغانستان کې وساتي. بلور طالبان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره دی اور بند وکړي.
د مسول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه هم ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي، اور بند وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د طالبانو د سولې هڅو ته په یو تحلیلي مطلب کې د شک په سترګه کتل شوی، او د دې خبرې مجلې په ورستوي کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
یو ځینې شی دا د بدبختۍ نه سیمه خلاصي هغه تعلیم ده. مبارزه او کو په ټول ژوند کې ژوند ټول مبارزه سره ده، که په هر ډګر کې به څوک مبارزه وکړي.
دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ سبا 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل مشروط دي او ناټو ګوري چې طالبان څه کوي. ستولتنبرګ چې د ویډیو کانفرنس له لارې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وایه، همدارس پر افغان مشرانو هم د یووالي شغ وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته د سیاسي کړکیچ داوري لپاره هڅې روانې دي. پدیاړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ چې پرون پنځشنبه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د خبريالانو پوښتنو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ځواب وایي، پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د روانو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د ازادي راډیو د خبريال د پوښتنې ته چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کوم تضمین شته کنه، په ځواب کې وویل چې طالبانو دا ژمنه د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې پر بنسټ کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل طالبان د دې ژمنې په عملي کولو مکلف دي، خو د زیاته کړه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل هم له همدې ژمنې سره تړلې دي. موږ باید دا خبره یقیني کړو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه عملی کیږي. په همدې دلیل موږ دا په ډاګه کړی چې په افغانستان کې زموږ د ځواکونو کمول مشروط دي. موږ باید پرمختګ ووینو، ووینو چې طالبان عمل کوي او په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی، او بیا به په تدریجي ډول ځواکونه کموو. د ناتو عمومي منشي د افغانستان پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې وخت غنیمت وګڼي، مخالفتونه یوې خواته پرېږدي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډ دریځ خپل کړي. د ناتو عمومي منشي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ولسمشر اشرف غني او د هغه د مخالفینو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د حل لپاره هڅې روانې دي، خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. پرون هغو مخکښو مشرانو چې په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب کوي له ولسمشر غني سره وکتل. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي، په دې کتنه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشران کریم خلیلی او یونس قانونی حاضر وو. په خبر پاڼه کې د دې بحثونو جزئیات نه دي ښودل شوي، خو د مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته چې عبدالله عبدالله ونه منل او موازی حکومت یې اعلان کړ، د رامنځته شوې لانجې د حل لپاره پرله پسې هڅې کړي او په دې ترڅ کې له دواړو لورو سره څو ځلې لیده کاته کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي چې ناټو ځواکونه په دې شرط له افغانستانه وځي چې طالبان هغه ژمنې پر ځای کړي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فبروري د 9 نیټې د سولې په موافقې کې کړي دي. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې په یوه تحلیلي مطلب کې راغلي دي چې طالبان د سولې هڅو ته ژمن نه دي، البته د ورځپاڼې دغه شک څرګند کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 233 ته لوړ شو. په دې ترڅ کې د افغانستان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له کورونا سره د مبارزې لپاره د اور بند وکړي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې هیواد له انساني ناورین سره مخامخ دی او د نړیوالو غوښتنه هم همدا ده چې جګړې بندې شي. تفصیل د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان حکومت له نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي چې له جګړې لاس واخلي، څو روغتیایي ډلې ټول افغانستان ته د تګ او هلته د کورونا له ویروس سره د مبارزې موقع پیدا کړي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې افغانان او حکومت غواړي چې طالبان ژر تر ژره جګړه بند کړي، خو د طالبانو له لوري داسې نه معلومیږي چې هغوی د جګړې په اړه خپل فکر بدل کړی وي.
بل شکه دا کرونا خطر یو جدي خطر دی، ځکه د افغانستان حکومت ټول تمرکز لري وژونکو ناروغي سره په مبارزه باندې متمرکز دی. د ټول افغانانو د نړۍ د ټولو معتبرو ادارو غوښتنه همدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي، اوربند وکړي، تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولای شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکو ناروغۍ په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نه دی لیدل شوی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې دوشنبې په ورځ پر افغانستان په خبرو کې پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالو خیریه سازمانونو او ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او د دې لپاره موقع برابر کړي چې په لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هم په خپل وروستي بیان کې په افغانستان کې له ټولو سیاسي اړخونو او له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه بند کړي او د افغانانو د وضعیت خرابتیا ته پام وکړي. د دې سازمان د اسیا د چارو مرستیالي مشري پټریشا ګاسمن ویلي چې په افغانستان کې مرستندویه ډلې باید په بیړني ډول د خپل کار ساحه پراخه کړي او که داسې ونسي په دې هیواد کې یوه انساني فاجعه پېښېدلی شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تو سیټ پرس اژانس ته ویلي چې که د هغوی په ترلاس لاندې سیمو کې د کورونا ویروس خپور شي په هغو سیمو کې به جګړه بنده کړي. د اسوسیټ پرس خبري اژانس په راپور کې دا هم لیکل شوي چې وسلوالو طالبانو روغتیایي ډلو ته ډاډ ورکړی چې د هغوی په سیمو کې فعالیت کولای شي، خو د افغانستان حکومت دا خبر نه دی تایید کړی. اسوسیټ پرس د وسلوالو طالبانو له لوري په انګلیسي ژبه ویډیویي پیغام ته هم اشاره کړې چې ادعا پکې شوې چې د وسلوالو طالبانو د روغتیا کمیسون په کندوز کې له کورونا کرونا ویروس سره د مبارزې ډله جوړه کړې چې کور په کور ګرځي او خلکو ته معلومات ورکوي. په ویډیو کې همدارس ویل سوي چې د قرنټین یو مرکز هم جوړ کړی او هغه خلک به چې له نورو سیمو ورځي د کرونا ویروس لپاره معاینه کوي او ماسکونه به ورویشي. خو د افغانستان حکومت یا کومې نړیوالې بې طرفه ادارې دا معلومات نه دي تایید کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیو سټیټس من خبرونه د انټونی لوید په قلم لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې له افغانستانه لیک نومیږي. په دې لیکنه کې د سولې په اړه د طالبانو پر ارادې شک څرګند شوی دی. د دې برتانیي مجلې د لیکنې لیکوال له یو شمېر طالب قومندانانو سره خبرې کړې چې په وروستیو ورځو کې ځانونه د کابل ولایت شاوخوا ته په دې تمه رسولي چې که په پلازمینه کې له سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې وسله واله شخړه پیل شوه، نو دوی به له دې فرصته په استفادې پر کابل حمله وکړي. لیکوال وایي سږ کال د نورو کلونو خلاف طالبان د هوا تر تودېدو وړاندې او د تیرو کلونو په نسبت یوه نیمه میاشت مخکې له پاکستان او د دغه هیواد له سرحدي سیمو د افغانستان لور ته روان شوي څو هلته له خپلو میشتو ځواکونو سره یو ځای شي. د ښاغلي لوید پر اساس په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو د موافقې د لاسلیک رنګ لاسم نه و وچ شوی چې طالبانو په دې ډاډ چې نور د امریکایي الوتکو هوایي بریدونه نشته پر موټر سایکلونو، موټرو او نورو وسایلو د کابل لور ته حرکت وکړ. لیکوال وایي د پاکستان پولې ته نږدې د طالبانو یوه قومندان ورته ویلي چې د ده له کسانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک سلګونه وسله وال هم یو ځای شوي او دې ته تیاری نیسي چې که په کابل کې کودتا وشوه نو له فرصته به ګټه واخلي. د چې ځان یې قومندان خالد بالا زیاته کړه، موږ خپل کسان او نور جنګیالي د کابل شاوخوا ته د دې لپاره لیږو چې حکومت به په خپل منځ کې په جګړه کې ښکیل شي. د سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې پخوانی سلاکار مایکل سیمپل د ازادي راډیو کندهار او پاڼې ته په مرکه کې وویل د طالبانو اعمال شي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدف تیر شوي نه دي. د همداراز وویل طالبان حاضر ده له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري. طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی رد کړی، خو که دوی پر جګړه ټینګار وکړي ویره ده چې له یوې خوا کرونا او له بلې خوا جنګ د افغانانو مصیبتونه یو پر دوه کړي. د ملګرو ملتو پر اساس تیر کال تر 10,000 ډیر ملکي افغانان ووژل شول او د ملګرو ملتو بې پاڼې یو این اور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیالي اندېښنه خپره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت د دفتر مرستیالي انګریت هایدن امنیت شورا ته ویلي چې سیاسي ناڅرګندتیا د سولې د پروسې ځنډې ده، د تشدد زیاتېده او ورسره یو ځای د کورونا وایروسو چټکې خپرېده د افغانستان لپاره چې هڅه کوي د څو لسیزو له جګړو خلاص شي حساس او سخت شرایط را مسته کړی دی. دا خبرې داسې مهال د امنیت شورا 15 غړیو ته وکړه چې د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ.
نړیوال بانک په افغانستان کې د کورونا ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره د 100 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. بلور ته ازبکستان ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کورونا ناروغي د مخنیوي په برخه کې د طبي تجهیزاتو مرسته وکړي. ورته مرسته پرون چین وکړه، خو د افغانستان په لوی ښار په پلازمینه کابل کې ځینې دا اندېښنه لري چې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي د تشخیص مرکزونه مخ په زیاتېدو دي او په ورځ کې به د 2000 مشکوکو پیښو د ثبتولو ظرفیت ولري. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
کابل ښار چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري، د کرونا وایروس د تشخیص د دوو مرکزونو په لرلو سره په دې ورځو کې ښه وضعیت نه لري. د کابل د ولایتي شورا یو غړي سید عبدالرحمن آزادی راډیو ته وویل
کچرته د تشخیصی مراکز ولایت کابل کې نه ده ډیر نشي خلک به ډیر مشکل او فاجعې سره مخامخ شي. حکومت د کابل د په څلور زینو تقسیم کې او یو خپله مرکزي د خپله د ناحیو لپاره د جوړه کړي د تشخیصی مراکز کچرته داسې ونیسي خلک به ډیر لوی مشکل سره مخامخ شي.
د کابل د ولایتي شورا د دغه غړي په خبره د سیمه ییزو خلکو نه همکاري د عامه پوهاوي نشتوالی او د روغتي تشخیص د مرکزونو او روغتونونو کمواله هغه لاملونه دي چې خلکو ته د دغه ناروغۍ له کره شمېرو څخه لږې اعلان شي. له نورو ولایتونو نه هم د مشکوکو پیښو نمونې کابل ته لیږل کیږي. روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي
انشاءالله در روان اونی تر پای پوری به د مشکوکو پیښو د ثبت لپاره زموږ ظرفیت له شپږ سوه نه تر اته سوه پورې لوړ سي او تصمیم داده چې په دې برخه کې د ثبت ظرفیت په ورځ کې تر دوه زره پورې ورسوو.
په ورته وخت کې له چین نه روغتیایي وسایل چې د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوې له کرونا وایرس نه د ساتنې لباسونه او ماسکونه پکې شامل دي کابل ته راورسېدل. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو افغان چارواکو ته د دغه وسایلو د سپارلو پر مهال وویل
په افغانستان کې له دغه وایرس سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. هیڅ اړخ په یوازې ځان نسی کولای چې د دغه وایرس په مخنیوي کې بریالی سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان سیاسیون د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي.
په ورته وخت کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغه وسایلو د ترلاسه کولو پر مهال ځینو ولایتونو ته له شلو میلیونو نه تر پنځه سوه میلیونو افغانیو پورې د لیږلو خبره وکړه. د ده په خبره ازبکستان هم ویلي چې افغانستان ته روغتیایي وسایل لیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو خبرې کوي او د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیسي کرونا وایرس به لا خپور او هیواد به په راتلونکي کې ښې ورځې ونه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنه په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سیمېسونه لولو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبرداري وروسته وویل چې هیواد هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران دواړه د کرونا وایرس له وبا سره لاسو ګریوان دي د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریو بیا زور اخیستی دی. په دغه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې که ایران یا د ایران متحدان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا ګټو برید وکړي نو لوی تاوان به وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې خبرداری په ځواب کې وویل د ده د هیواد هر اقدام یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره دی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو متحد ایالات به په هغه صورت کې چې ایران یا یې نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د غلچکیو حملو پلان جوړ کړي نو له دې سره سم به ایران پر احتیا سره لوی تاوان وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنجشنبه پر ټویټر د ټرمپ په ځواب کې ولیکل دا د ایران دوستان دي او هیڅ هیواد میلیونونه اجیران نه لري. هغه وړاندې لیکلي د امریکا برعکس چې دروغ وایي او غولوله وژل کوي ایران یوازې د خپل ځان دفاع کوي. د ایران او امریکا اړیکې په عراق کې د دواړو هیوادونو د نفوذ د هڅو له کبله سخت کړکېچن شوي دي. تهران په عراق کې ځواکمن متحدان لري خو واشنگټن بیا د عراق له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. واشنگټن د تیر 2019 کال په اوږدو کې پر ایران پلاو وسلوالو تور ولګاوه چې په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر پوځي اډو او بهرنیو سفارتونو او په تیره د امریکا پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو حمله کوي. د ایران او امریکا ترمنځ ناندریو یو ځل بیا او په داسې حال کې زور اخیستی چې دواړه هیوادونه د کرونا وایرس د مخنیوي هڅې کوي. ایران چې د امریکا د بندیزونو له کبله له سخت کړکېچ سره مخامخ دی په دې هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو له پایله په وار وار له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې دا بندیزونه لغوه کړي. که څه هم دارو درمل او طبي تجهیزات د امریکا له بندیزونو څخه معاف دي، خو د ایران د اړتیا وړ شیان اکثرا له پیرلو سره سم مستردیږي، ځکه بانکونه له دې ویرې چې امریکا به بندیزونه پرې ولګوي اکثرا د ایران مالی معاملې نه مني. ایران د کرونا وایرس د سرایت له کبله د ډیرو زیانمنو هیوادونو له ډلې دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو له مخې چې شیبه په شیبه بدلیږي، په ایران کې تر تیرې شپې پورې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټوله شمېره له 500 واوښته. د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون د اپریل په 2 نیټه د دې ناروغۍ له کبله د نورو 144 کسانو د مړینې خبر ورکړ. له دې سره په ایران کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېره 3 ته لوړه شوه.
مهم خبرونه. په افغانستان کې پرون په کرونا ویروس د 99 مثبت موارد راپور ورکړل شو. له دې سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره 233 ته لوړه شوه. افغان چارواکي وایي چې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د نړیوالو مرستې را روانې دي. د کرونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دولتي کمیټه چې د ولسمشر دوهم مرستیال سربر دانش مشري کوي وایي په دې لړ کې نړیوال بانک $100 میلیون د افغانستان لپاره ځانګړي کړي. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په نړۍ کې په کووید-19 یا کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تیره شپه له 1 میلیون څخه لوړ شو. او د ناټو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې پر ورځ د دې تړون له جګپړي پوځي افسر څخه وغوښتل چې د کرونا ویروس پر ضد مبارزه کې له دوی سره مرسته وکړي. ازادي راډیو په منځني سفر دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد طاهر رشاد د هلمند لواشي رول وسوالي لیکي لشکرګاه شهر د حکومت په امر نیمه قرنطین شو. سید احمد عمری له کندهار لیکي د نړیوالو مرستې باید اړمنو کسانو ته ورسیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي او د ننګرهار له والي غواړي چې مرستې یوازې له بېوزلو سره وکړي. خپلواک صاپی له علیشنګ لیکي د لغمان مرکز مهترلام د کورونا ناروغي له امله تړل شوی او د علیشنګ بازار د جګړو له امله بند دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاري ولیکي افغانان باید کورونا ویروس ته په جدي سترګه وګوري، بې پروايي ونه کړي. خان محمد اسلامیار لنادالی څخه لیکلی دی که خلک کرونا ته جدي